دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي به حمزه بوریوال کاکړ تاسو ته د دې خبرونه د کوربه په سر کله وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او همداسې به د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو نیوز پروګرام مشالونه هم واورئ. خو تر هر څه وړاندې مو د سات خبرونو پام دراړو. د مهمه خبرونو سره ټکی، د پاکستان پوځ د رد الفساد په نوم د وسلوالو پر ضد نوي عملیات اعلان کړی دی. د افغانستان جرایي رئیس عبدالله وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به هم د حزب اسلامي غوندې سوله وسی. او د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي روس له شام غوښتي چې د جنیوا د سولې د خبرو پر مهال له بمباریو لاس واخلي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوځ لخوا اعلان شوی چې دوی د وسلوالو پر ضد د رد الفساد په نوم نوي عملیات پیلوي. دا خبره د پوځ د عامه اړیکو څانګې د چهارشنبې په ماښام په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه لیکي چې په ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد دې عملیاتو کې به د پوځ تر څنګ نیم پوځي ځواک رینجرز هم برخه اخلي. آی اس پی آر وایي چې دا پریکړه پرون په لاهور کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې شوی ده. دا له هغه وروسته ده چې په تېره اونۍ کې په پاکستان کې پرله پسې بریدونو تر سلو زیات کسان ووژل. پښتانه سیاسي او قبایلي مشران وایي په لاهور کې تر سره سوي برید وروسته په ټول پنجاب کې بې ګناه پښتانه نیول کیږي او ځورول کیږي. د باجوړ ایجنسۍ سیاسي استازي او مشران وایي په دې کې تر ټولو زیات د دوی د سیمې خلک په نشه سوي دي. د پښتونخوا ملي او می ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ وایي دوی په سینټ کې دا خبره راپورته کړې خو حکومتي چارواکي په دې اړه ځواب نه وایي.
اپریشن بجای چې د دشتګردانو خلاف وشي بالکل په ټول ملک کې د پښتنو خلاف روان. پښتانه دکاندار په پنجاب کې تلاشي اخیستلی دا خو لکه اسرائیل هم دا کړی دی له فلسطینیانو سره. مکران ډیویژن کې کولو کې د بوکچي علاقه کې خو پښتون نشته. ولې دا خلک بلوڅ ټوپک راخسي؟ دا کراچۍ کې فلسطینی ماجر لګیا دی جنگ کوي. دا خو پښتون نه دی، اکثریت خو پښتون نه دی.
په پنجاب کې د پښتنو نیول کېدو او زورول کېدو پیښې له هغه وروسته زیاتې را سربېره سوي چې د لاهور پولیسو په وینا هلته په سوي برید کې د باجوړ یو کس انوار الحق مرسته کړې وه. د پاکستان د مرکزي او پنجاب حکومت لخوا تر اوسه په ځانګړې توګه پښتون زورولو د تور په اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. نږدې یوه اونۍ وسوه چې د پاکستان لخوا د تورخم او چمن لارې تړل شوې دي. په لوی شمېر موټرې لارې او خلک د پولې دواړو خواو ته ایسار دی. پاکستان پرون د تورخم دروازه د لنډ وخت لپاره پرانیسته خو بیرته یې وتړله. په پاکستان کې له یو لړ چاودنو وروسته اسلام آباد د تورخم او چمن د پولې وتړلې. پاکستان تور پورې کړی چې دا چاودنې هغو وسلوالو کړي دي چې د دوی په وینا په افغانستان کې میشت دي. خو افغانستان کې بیا چارواکي وایي چې په اصل کې وسلوال په پاکستان کې مرکزونه لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ولسمشر د لومړی مرستيال له وو ساتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه کړې ده. د دغه کمیسون ویاند محمد بلال صدیقی بیگا مشال رادیو ته وویل
چې افغانستان د سولې پروسه کې پرمختګ
وبخشي. دغه پاړه به خبر له ورسته ووري خو اوس یو بل خبر ته ستاسو پام راړوم چې د افغانستان جرایي رئیس عبدالله وایي دوی هیله لري چې په افغانستان کې به له وسلوالو طالبانو سره هم د اسلامي غونډې سوله وسی. عبدالله دا سرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. د نوموړي ویاند جاوید فیصل په دې اړه بیګا مشال راډیو ته وویل
چې افغانستان د سولې پروسه کې پرمختګ کوي او په تلاش کې چې طالبان سره هم سوله وشي. اما هغه اشاره وکړه چې دغه سوله هغه وخت ممکنه ده چې د پاکستان کې د وسلوالو طالبانو په چنځایونه د هغوی روزنځایونه او د هغوی لپاره ټول ملاتړ له منځه ولاړ شي. په هغه صورت کې بیا طالبان د سولې خبرو کولو ته آماده کېږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ولسمشر د لومړی مرستيال له او ساتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه کړې ده. دغه کمیسون ویاند محمد بلال صدیقی بیګا مشال رادیو ته ویل دی وای د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان د حکومت د دغه هڅې هر کله کوي دا ډول اقدامات کول لایسي چې په افغانستان کې د قانون له برلاسي کې دوه سره مرسته وکړي. د جنرال دوستم او ساتونکي پرون لوی سرنوالی ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شول. د جوجان پخوانی والی احمد اس چی تور پورې کړی و چې د جنرال دوستم په امر په جوزان کې نیول شوی وو او پر هغه د جنسي تیری کولو هڅه شوی وه. او د ملګرو ملتونو لپاره د شام استازی وایي چې روس د شام له رژیم څخه غوښتنه کړې ده چې د جنیوا د خبرو اترو پر مهال دی له بمباریو څخه لاس واخري. د مستورا د چرشنبې په ورځ د خبره هم کړې چې د سولې موافقې ته رسیدل اسانه نه دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې د افغانستان، پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلای شئ. د باجوړ ایجنسی پارلماني استازي او مشران وایي په پنجاب کې ټول پښتانه او په ځانګړي توګه د دوی د سیمې بې ګناه خلک ځورول کیږي.
د پښتنو او د پنجابیانو په منځ کې یو تیتلی نه پر جوړ یو زه حکمرانانو ته درخواست کوم کدا تاسو کوم کار شروع کړی دی موږ مروم موږ بربادی کوم او داګه د پاسه موږ زور لیکي کوم زه ډیر زیات افسوس کوم.
د پاکستان یو شمیر سیاسي مشران وایي پوځي عدالتونو ته تر بیا اجازه ورکول وړاندې باید حکومت دا په ډاګه کې چې د ترګریزي تګلارې ولې عملی نکړه. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د غیرت په نامه وژنی او د پیسو په بدل کې د انجنو ورکول زیات سوی دی. شل کلن شمله وای د میړه کورنۍ ورته ویلې چې د پیسو په بدل کې اخیستل سوی و. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وای له طالبانو سره به هغه وخت سوله په اسانه وسی چې پاکستان د هغه پټنځایونه لمنځه یوسي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریده د پاکستان پاوچ اعلان کړی دی چې په ملکی بعد وسلوالو پرزيد د رد الفساد په نامه نوي عملیات تر سره کوي. دوی وایي دا عملیات به په ټول ملک تر سره کیږي او د پاوچ تر څنګ به رینجرز واک هم پکې برخه اخلي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال محمد عمران نور حال راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د څانګې ایس پی آر لخوا د چهارشنبې په ماښام جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پریکړه په لاهور کې د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ شوې غونډه کې شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې د دې عملیاتو موخه ملک د وسلې څخه پاکول او بارودی مواد په خپل ولغه کې د اخیستو د لارې بې له توپیره ترهګري ختمول دي. د ایس پی آر بیان زیاتوي چې دا عملیات د ترهګرۍ پر ضد د قومي مبارزې یعنی نېشنل اکشن پلان برخه ده او نیم فوجي ځواک رینجرز به په پنجاب کې په لوی کچ عملیات کوي. د سره سره بیان کې دا هم ویل شوي چې د پولو امنیت باوري کول هم د دې عملیاتو برخه ده. د ذکر ده چې د وړاندې په 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د ضربې ضب عملیات پیل کړي شوي وو. د هغې وروستو په خیبر ایجنسۍ کې خیبر 1 او خیبر 2 پیل کړي شوي ول. خو په دې وروستیو کې په یوازې لس ورځو کې د لاهور، مومند ایجنسۍ، پېښور، سیون شریف او د چارسدې په کچرو کې رامنځته شوي پیښو د سلو نه زیات کسان وژلي چې وروستو یې دا پریکړه شوې ده.
محمد عمرانو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې یو ور بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. په دې وروستیو کې په عدالتونو ججانو او وکیلانو وسلوال بریدونه د اندېښنې راپورته کړي دي چې په دې حالاتو کې به د وسلوالو خلاف مقدمې چلول څومره ګران وي او دې لړ کې څه متبادل انتظام کېدای سي. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
د تیرې نهه پورز د 400 ضلع په تنګي تحصیل کې په عدالت او وکیلانو ډلیز وسلوال برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې وړاندې هم په مردان، پیښور او 400 کې په عدالتونو، ججانو او وکیلانو دغه ډول وسلوال بریدونه شوي دي. په دې حالاتو کې د پښتني راپورته کیږي چې په پاکستان کې عدالتونه، ججان او وکیلان څومره محفوظ دي او دوی په دې حالاتو کې د وسلوالو پر ضد د مقدمو چلولو څومره توان لري. په دې اړه په 400 کې د وکیلانو یو مشر ایډوکیټ شکیل احمد چې د تنګي وسلوال برید پر مهال دغلته موجود و، وایي ځایي پولیس ته د وړاندې نه اطلاع وه، نو ځکه یې د وسلوالو برید تر ډیره حده ناکام کړو، خو دې لړ کې لا نورو ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده.
جوډیشي ته څونه ترټ سي او زمونږ په وکلا ته ترټ سي، اوس هلته چې کوم نو یو عام سړی هغه ویټنس جوړېده د هغه خلاف، یو عام جج چې د هغه سره په لاره باندې سپیشل سکیورټي نشته، هغه سره د کور سکیورټي نشته، دی د هغه کنویکشن کول یا د هغه اکوټل کول ټوټلي که مونږ په پولیس باندې صرف بحث کوو، د پولیس په انویسټیګیشن بحث کوو، مونږ چې کوم نو خپل جوړی شي باندې بحث کوو، نو یقینو کا چې پراسیکیوټر به کیس پراسیکیوټ نه کړی شي او ججز به چې کوم نو هغه به فیلیر وي.
بلخوا د انساني حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب قټکوای چې عدالتونه یوازې د مقدمو لوجه نه پنهخه کیږي، بلکې وسلوال د جمهوریت او جدید نظام مخالف دي او عدلیه هم د دې یو علامت ده، نو ځکه پرې بریدونه کوي. نو موړي وویل په دې لړ کې پوځي عدالتونه جوړول هم مستقل حل نشي کېدی.
دو پوښتنې وکړې. یو دا چې ترګری تزاد چې حکومت کوم پلان یې کړو چې نېشنل اکشن پلان ورته وایي په 2014 کې چې په هغه عمل ولې ونه شو. او دویم سوال چې دی هغه دا دی چې هغه چې حکومت وعده کړی و چې دوه کالو کې به عدالتونو کې اصلاحات نو او بیا به دوه کالونه پس به عدالتونه دا عام عدالتونه دا کافي، نو دا ولې نه دی شوي؟ ځکه چې پیاده فرض کړه درې کاله حکومت غواړي چې دا نور توسعه ورکړي، پراختیا ورکړي پوځي عدالتونو ته، نو درې کاله پس بیا څه کیږي؟
دا راز د دفاعي چارو اوسیړونکي ریټایر بریګیډیر سعد محمد وای له دې وړاندې هم د آئینی بدلون په ترڅ کې د دوو کلونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ شوي وو، خو سیول حکومت په دغه موده کې عدالتي نظام کې اصلاحات و نه کړل چې لوجه یې بیا د دوو کلونو وړاندې په سیر حالات رامنځته شوي دي. نو موړی وای
پکاونه چې عمل کې فوج عدالتونه چې فوج کار عدالتونه چلو کړو، دغه د اپلیا د لپاره پوره د یو ستون دی د ریاست هغه اوس غیر فعال شوی دی، خاص کر داسې مقدمو کې چې کم کې ترخاګر پکې بلادیس دی او دا مقدمه بیا پای ته نه رسیږي. نو دا یو وجه باندې چې کم دی نه فوجي عدالتونه تر راځي دا مجبوري ده، یو ته دې ارڅه کې چې اوس فرض کدا کوي نو دا صرف یو لنډ میاد د پاره پکار دی او هغه کې دی پکار چې قانون سازی وکړي او قانون بهتر کړي او د تحفظي جستم تحفظي استغاثه تم تحفظي ګوانه تم تحفظي دا څه کیږي یورپ کې داشي دي پټلي کې داشي دي جرمني کې داشي دي.
سیړونکي دا نظر لري چې د وسلوالو پر ضد جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان که په سمه توګه عملي شي نو د هیواد هر وګړی او د ریاست هر څنګه به محفوظ شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. بل پلاو د کبالی سیمو په ځانګړې توګه د باجوړ سیاسي مشران او سیاسي استاد وای چې په پنجاب کې ل بردون وروسته هلته ټول پښتانه په ځانګړې توګه د باجوړ خلک زیات پنشه شوی دی. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پنجاب حکومت او د پاکستان مرکزی حکومت باید له دې کار څخه لاس واخلي. احمد الله پر رپورت لري.
د باجوړ ایجنسی خارسی می سره تعلق لرونکو لالی شاه مشال ریډیو ته ویل چې په لاهور کې د ځانمرګي برید وروسته د لاهور په شمول په زنونو روسیمو کې د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو خلک د پولیسو لخوا زورول کیږي. د نوموړي په وینا چې د دوی په شمول د کورنۍ یو شمیر غړي په لاهور کې کاروبار کوي او یو ورور یې وس هم بیل څه جرم کولو د لاهور پولیسو په ولقه کې دي چې لوجه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
د نفرت یو لوی علامه جوړی په دې باندې چې د پښتنو او د پنجابیانو په یو تیتلی نه پر جوړ یو زه حکمرانانو ته درخواست کوم چې مکه وي زمنګ نه بنگالیان م جوړ وي چې مونږ مطلب دې په دې ملک د بغاوت یو چغه وکړه. دا تاسو کوم کار شروع کړی دی زمنګ رون عزیزان ال ته د پاکستان د پاره مهنت کړی دی، خاور د پاره مهنت کړی، مونږ خو کاروباریان خلک یو خدا نه کو چې دا پنجاب دی او دا پښتونخوا دی او دا سند دی او دا بلوچستان دی، د کارو د واري سړي د پاره ټول ملک چکم دی غيو دی، مونږ مروم مونږ بربادي کوم او داګه د پاسه مونږ زور لکی کې مزډي زیات افسوس کوم.
بل خو د خیبر پښتونخوا په خوانه گورنر سیول انجینئر شوکت الله وایي چې پنجاب حکومت دې د یو تن د جرم سزا ټولو قبایلو ته نه ورکوي، ځکه چې د فاټا اوسیدونکي د ملک سره مینه لري او همیشه یې د ملک د سلامتۍ او دفاع لپاره قربانیانې ورکړي دي.
د باجوړ اکثریت خلک په دې جمی کې مزدورو لخکته دي. بیا دا کوم واقعیت چې په دې ملک کې وشو، په پنجاب کې، په سندھ کې، پښتانه عموما او بیا د باجوړ دا خصوصا چا شناختی کارډ نه، هغه ولنې بدرې ورته کې ډېر خلک په جیلونو کې پټانو کې بند کړي او هغه به موږ سره رابطه کوله. بیا متعلقه تاڼو ته به موږ ټلیفون باندې خبرې کولې. هغه سره لږ ډېر گزاره شوې ده، خو اوس هم پرابلم اوس هم شته دی، لا داسې پوره حل شوې نه ده.
د ذکر دا چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې ځانمرګي برید شوی و چې پکې 14 کسان وژلې شوي او ځینې نور جوبل شوي وو. د لاهور پولیسو په وینا چې د برید کوونکي مرستیال چې نوم یې انوار الحق و او تعلق یې د باجوړ ایجنسۍ سره و نیولی دی، او ویډیو بیان یې هم ورلخ پور کړی چې پکې هغه خپل جرم منلی. خو انجینئر شوکت الله وایي
بد په هر قوم او په هر ولس کې دا هغه موږ هم لګي مخنیوی کوو. دلته کمغه کې د عدالت اوسېده د هغه کور مغه قوم سوی دی، او دا خلک دې کس په دې عمل باندې ډېر زیات کشران مشران مزنانه ټول په دې خبرې چې موږ خو پورم نه خلک یو دې ظالم ولې داسې کار وکړو.
مشال ریډیو چې کله دې لړکې د پنجاب حکومت ویان زعیم قادری سره تماس نیولو هڅه وکړه، نو رابطه ورسره ونه شوه. د یادونې دا چې په ټولنیزو رسنو کې ځینې خبرونه او په مبینه توګه د پولیسو لخوا جاری شوي داسې بیانونه مخې ته راغلي دي چې پکې د ملزمانو د پیژنګلو لپاره د کم پښتون یا قبایلي شکل لرونکي خلکو باندې خصوصي نظر ساتلو امر شوی دی، او عام اولس ته د دوی نه د ځان ساتلو هم ویلې شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وایي چې د په وینا پاکستان پکار دی د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي، بلکې هغه د پښتنو پر ضد د اسګامونو پورته کوي. نوموړي د خبرې له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړي. هغه مشال رادیو ته وویل چې دوی په دې اړه په سینټ کې هم ژغ پورته کړی دی.
اپریشن بجای چې د دشتګردانو خلاف وشي، بالکل پر ټول ملک د پښتنو خلاف روان دا اوس موږ لاور ته تلو. ټول پنجاب کې پښتانه بیا په سوونو په زرګونه نیولي دي، تنګیې پټانو کې دي، په جیلو کې دي، په دکان کې د دکاندار پښتانه دکاندار په پنجاب کې تلاشي اخلي دي. دا خو لکه اسرائیل هم دا کړی دی له فلسطینیانو سره.
عثمان کاکړ صاحب، دوی ولې داسې کوي حکومت د پنجاب؟
اصل پنجاب شهر وخت د مسلم لیگ حکومت راغلی دی، یا ماشاءالله وی راغی، هغه د جاولک دی، هغه د مشرف دی. دوی پښتون نه لکی د پښتون خودداری او ختم کی عزت نفس وروي، د پښتانه شکم وطن او ملت سره له خاور سره شکم مینه ده، دا اصل کې خرافي وخت دی. دوی بنیادی مقصد هم دغه دی، دوی تر اگر د سوبر نه کړي پښتون دشمن غړي پای پزار خدای مرګر پاکستانیان یو ګر سرورونه یو مسلمانان، مگر دنه دنه پالیسی ده دا چې پښتون دومره بیزاره ک پای غلامی ساتل دي مسجد څه څور تړي دی پر هغه دیار دي.
کاکر صاحب، تاسو په سینټ کې کوم وینا وکا، نو حکومتي څوک وو تاسو خبر ته بیا څه جواب وای کنه؟
حکومت نه هیڅ جواب نسویل، نه جواب ویل دي، نه جواب ویل شي. کجای په دروغو باندې چا خلاف دا دغه نه سوي، چا خلاف دا دغه نه سوي، دا ټول صورتيال راخصه دي پښتانه ته او دنیا ته دا ښکار کی. پاکستان میډیا ټول په دې لګیا دا پنجابي اردو زبان انستانه ماجر میډیا لګیا د پښتون د شرګر د پښتون د شرګر لاغه د پښتون ونول سو لاغه افغان ونول سو، نه کنه پښتون او افغان نه تر اگر سره تعلق لري. مکران ډیویژن کې کولو کې دا بوکچی علاقه کې پښتون نشته، ولې دا خلک بلوستو پکړه خاصه دا کراچی کې فنستانه ماجر لګیا دي جنگ کوي، دا پښتون نه دي، دا پنجاب کې سره لګیا دي، دا پښتون نه دي، ستا اکثریت خو پښتون نه دي. موږ مرګ د ټول سیاسي پارټیانو د غیر ساتو د خاص ورته کو چې دې په کار ده د پښتانه باندې چې بیا بد ورځ راوستېږي، دا په کار دې دې په خلاف سم ځاګ پورته کې پارلمنت کې د پارلمنت د باندې په میډیا کې چې وره دا پښتانه سره د ظلم جبر کوي، او د دوی ټول میډیا چې دغه بس ده انټلیجنس ادارو کنټرول ده، او ټول د پښتانه په خلاف باندې یو ماج اخلاص کړی. هندوستان په خلاف دونه نه غږېږي لکه د پښتانه په خلاف چې غږېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د شزو د حقونو لپاره کارکون کې وای په سواد کې په دې ورستوي کې د غیرت په نامه د وژنو پیښې زیاتې سوي دي چې د اندیشنې وړ ده. د بشري حقونو اداره وای چې په سواد کې د ورستوي حالاتو ته په کتو سره زیاتره شزي ځانونه خوندي نه احساسوي. انیس اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د خصو حقونو لپاره کارکونکو وای په سواد کې د رستیو کې د غیرت په نامه د وژنو زیات شمیرې ثبت شوې دي چې مهم وجوهات یې د میډیا فعاله کېدل، د برداشت کمی، نامنی او په خلکو کې عدم تحفظ دی. په سواد کې د خصو حقونو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وای د غیرت په نامه وژنو زیاتېدو یو سبب سخت کلتوري روایت، د سواد په خلکو د وسلوالو د تشدد غیر مستقیم اثرات او په ټولنه کې د ښځې وجود نامنل دي.
زمونگا دا مشرح چونکی فیدر شاہی نظام دے زمونگا نارینا چی دے اگر دا نگواڑی چیر دا زنانو دے دے آگی حقوق ملاوشی که مخی بچپ تکسا غصہ برای نو خواهن با واحل تکول با وقت لنو زنانا بای پری هم خودلا وست چی دے نو لکا تیزندیانی اچول مرو تا دا سی لکا دا وجود حسی کٹ کول چی لکا اگر پرتشدود واقعات چی دی آگی پا دی با دی زہنون دا سی او چاپ پری خودا چی دی توز دا یوڑی را آسان دا رخ کاری خواب دل تی تیزاب واقعات دا سی پسوات سیما کی منگا نلی دل وست تیزاب و قیسیز هم منگ لمخی لرازی
پسوات کې د خصو د حقونو مبارزه نیلم چټان وای په تیرو وختونو کې هم په سواد کې د غیرت په نامه ډېری وژنې شوې دي، خو ډېرې پیښې به د خصي د ناروغۍ او یا د زهرجنو خوړو په نامه پټې کړل شوې. دا وای د 2009 کال وروسته د سواد په زیاتره خلکو کې د بشري حقونو په اړه پوهه زیاته شوې ده او همدا وجه ده چې د غیرت په نامه پیښې اوس د پخوا پرتلا زیاتې رپورټ کیږي.
ریسنټلی هم موږ سره یو کیس دی نو هغې کې هم جنۍ ته دا تھریټس ورکړی شو چې که فرض کړه ته دې لږ سره واده نه کوې نو موږ به تا ووژنو. حالانکه ماشومه چې دا د 200 کالو ده، اصل کې کله چې 2007 کې سواد حالات خراب شوه، جنگ راغی، په هغه ټایم کې کله دا خلک آی ڈی پیز شو نو مختلف نن ګورنمنټل آرګنایزیشن کار شروع کړو سواد کې. په هغې کې زیات تر دا و چې ښځو له اویرنس ورکولو هغې اویرنس سره دا ښځې چې به دوکې پوهه راله چې مطلب دا یوه ښځه چې دا دا وجل دا غیرت په نوم دا یو ظلم دی، دا موږ رپورټ کول پکار دی. اوس چې کله هم به د ښځې مرګ وکړی شي نو په خپله باندې هغه کاله چې د هغوی خپلې ښځې زنانه چې کوي نو په تاڼه کې رپورټ کوي.
دغسې په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وای د خصو پر ضد د تشدد پیښو زیاتېدو یو لامل د اسلامي تعلیماتو کلتوري اقدارو په اړه د خلکو کمه پوهه ده.
نن ما له داسې یو کیس راغلی دی په هغې کې د اتو میاشتو ماشومه یو اډلټ انسان ته په نکاح کړی وه، نو څلور کاله تیر کړل په وهلو ټکولو کې په تشدد کې چې وس هغه پوه شو چې دا شی زما سره غلط روان دی. دا الزام لګی دی د بل لک سره خبرې اترې دي، نو ظاهره خبره ده چې دیسې ښځې ته دیسې جنۍ ته اوس سپورټ نه ملاویږي او یا بیا هغه دیسې سټپ چې وته د خپل ځان نه نو د هغې اخیرنی سره هغوی هغې له څه ورکوي چې د هغې مرګ وي. زمونږ په معاشره کې د ښځې لپاره خپل آواز چوتول مرګ دی. مسله دا ده چې موږ ته د خپل اسلام د دین هم په صحیح طریقه باندې پته نشتی.
عرفان حسین بابک وایي تیر کال په سواد کې د غیرت په نامه د وژنو 350 پیښې رپورټ شوې دي او سږ کال په دغه سیمه کې شاوخوا 12 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې.
انیسا اجمل استاذ رپورټ وړاندې کاوه. په سواد کې به پاتوزو او همداسې د میرمنو په ستونزو باندې به یو بل رپورټ تاسو وړاندې کو. د سواد شل کلنه شمه وایي چې 8 کاله وړاندې د 12 کالو په عمر کې په پېښور کې واده شوې وه. دا وایي کورنۍ ورسره بد چلن کاو او د لپلار ته پوسوکه خو پلار ورته ویل چې د دې پر سر پیسې نه دی اخیستي. نیاز احمد خان ورسره غږیدل دی.
سواد سیدو شریف کې د منګلور سره تعلق لرونکي شل کلنې شمې مشال ریډیو ته وویل چې 8 کاله وړاندې د 12 کالو په عمر کې پېښور کې واده کړی شو. هلته راته سخرګنې ویل چې پلار دې په 50,000 روپۍ په مونږه خرڅه کړې او اوس چې درته مونږ سوایو هم هغه به کوي.
درې څلور ورځې وشوې الخه خوشاله او خمال راغې خما سره میلو شو خکیناست خو خبرې مبرې مان خپل خلک را واپس شو. بیا راته وی د پروګرام دی مونږ زو پروګرام لمه د سشي پروګرام دی بس ویته سکه خو بس زما خزه وی چې زر تسوي ماغه کاوه بس مې خزه ټیک ده بس وی ډانس پروګرام کاوه وته نو مې مال خو چن ناراضي بس وی خالي اسی ودرېګه خو بس او بس دا خلک ناس ته دا پیسې مې سیغي تور کولی زبیارانم زه خپو مې دا تما سره سو کړلو بس د دې د پاره مې کړی د دې د پاره او بس نه را نتلی شي او نه دی پرې دمه اسی زویم چې لکه د انسان قیمت شته چې دې داسې خبره لکه الټه کوي چې یا پیسې اغستې دي یا ښه دي یا بد دي. لکه ما پلار سره الټه جنگ وکړو چې تا ولې داسې غلط کار کو تا پیسې بناغستی هغه مات پلار راتوی چې زه قران خورم چې ما ستا په سر نه دی اغستی.
په دغه موقع د شمی ورور وویل چې د دوی د خور عکسونه او ویډیوګانې هم ورله خاون جوړې کړې دي، او کله چې دغه جینۍ واده کېدله نو دوی ته معلومه نه وه چې د ګډا کار به ترې اغستی کېږي.
دا ته مونږ یو پیر راوستله، مونږ هلته کې ځونځای کې سرکاري سړی او مونږ د هغې د دې رزینامه ارس سره وکړل، دوه لاکه روپۍ جرمانه مونږ کېښوده. وې په دې باندې به دا شی مونږ نور بیا نه کوو، د هغې باوجود یې دغه کوره بیا راویستله. دا پردي نارینه به راتله او دننه به ناسو پلوګرامونه به په دیره کې دننه کول، بیا به د دې نه بهر ویستلو.
سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تبسو بدنان وایي چې هر کال داسې یو شمېر جنکۍ د ودونو په نوم باقاعده خرڅولی کېږي، او وروسته د دغه جنکو ژوند ډېر په مشکل کې وي.
تر نن ورځې پورې ما یوه لور یوه مور واپس راوستې ده، رپورټ کړی مې. یو کیس یوه ښځه د څلورو بچو سره خرڅ کړلی شي و پنجاب علاقې ته، یو ماشومه چې دنو هغه هم پیښور ته خرڅ کړلی شي و په هغې باندې به هم چې دینو کسب به پیکو د ناچ ګانه دا به پیکولو، او هغه هم بیا راوتښتېده. او یو راله دا ماشومه راله او بقول د دې چې هلته کې نور هم ډېر شی سوات. یعنی
تبسم مدنان زیاتوي چې د ښځو خرڅولو لویه وجه سیمه کې غربت، ناپوهي، او بیا د حکومت لخوا د وړوکوالي واده بندیز قانون عمل نه کول دي. په دا اړه سواد کې مرستیال کمشنر ډی سی عتیب الرحمن وایي چې ودونه د هر کورنۍ خپل ذاتی عمل دی، او چا سره چې ظلم زیاتی وشي او دوی ته عرضی ورکړي نو د قانون مطابق د هغوی مرستې کیږي. او د وړوکوالي واده یا ښځه خرڅول د پاکستان قانون تر سوري لاندې لوی جرم دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان اجرایی رئیس هلمندی شودل دی چې له طالبانو سره به سوله وسی، خو د عبدالعبدالله په وینا دغه سوله هغه وخت کېدای سي چې د ده په وینا پاکستان په دې لړ کې خپله ذمواري سرته ورسوي او هلته د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. په دې اړه د احمد شیبر د رپورټ ته غوږ سي.
د افغانستان اجرایی رئیس هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره به همداسې سوله وشي لکه څرنګه چې له اسلامي حزب سره شوې ده. عبدالله عبدالله له طالبانو سره د احتمالي سولې خبره په کابل کې د اروپایي پارلمان له پلاوي سره د چهارشنبې په ورځ د کتو پر مهال وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې سمې سولې ته د رسیدو لپاره د پاکستان همکاري شرط ده تر څو په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
اروپایي سولې له پارلمان سره اجرایی رئیس وویل چې افغانستان د سولې پروسه کې پرمختګ کوي او په تلاش کې چې طالبان سره هم سوله وشي، اما هغه اشاره وکړه چې دغه سوله هغه وخت ممکنه ده چې د پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونه د هغوی روزنځایونه او د هغوی لپاره ټول ملاتړ له منځه ولاړ شي. په هغه صورت کې بیا طالبان د سولې خبرو کولو ته آماده کېږي، اما تر هغو چې دغه ملاتړ هلته موجود وي ډېر چانسونه به نه وي چې موږ دوی د وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې هغسې نتیجه ترلاسه کړو کومه نتیجه چې موږ د حزب اسلامي سره په خبرو کې ترلاسه کړو.
د اسلامي حزب ځینو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري په دوو اونیو کې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. لې اجرایی رئیس سره د خبرو پر مهال د اروپای ټولنې پلاوی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې هڅې د اروپای ټولنې د ماموریت برخه ده او خپل هڅو ته به په دې برخه کې دوام ورکړو. د افغانستان اجرایی رئیس په یو بل کتنه کې پرون چې هغه هم په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه، د ناټو د ګډو عملیاتو له قومندان جنرال سلواتوري فرینا سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د ډیورنډ د کرښې پورې غاړه دي د ترستانو ځالې له منځه ولاړې شي. وروسته تر دې چې تیره اونۍ په پاکستان کې څلور چاودنې وشوې او پکې تر سلو ډېر کسان ووژل شول، اسلام آباد کابل ته د شپږ اویا کسانو یو لیست وسپاره تر څو دا کسان پاکستان ته تسلیم شي. او تر دې وروسته روانه اونۍ په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې د پنځه اتیا کسانو او د دوه دېرش مرکزونو نمونه یې پاکستاني لوري ته سپارلې دي چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به همکاري وکړي، خو افغان سفیر وایي چې موږ د اسلام آباد عمل ته انتظار یو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا غوجیست وقت پا پشتنخوا کی دا سہار لسنیو بجی سوی دا خبرونو دا لنڈیز پرلور بولار سو د پاکستان پوز د رد الفساد په نوم د وسلوالو پر ضد نوی عملیات اعلان کړی دی. دا خبره د پوز د عامه اړیکو څنګه د چارشنبې په ماښام په یو خبر پاڼه کې کړی ده. خبر پاڼه لیکي چې دا پریکړه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په هغه مشرۍ کې په غونډه کې سوې ده چې په لاهور کې ترسره سوې ده. پښتانه سیاسي او قبایلی مشران وای په لاهور کې ترسره سوی برید څخه وروسته په ټول پنجاب کې بے ګناه پښتانه نیول کیږي او زورول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه په سینټ کې خبره راپورته کړې ده، خو د په وینا حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به هم د حزب اسلامي غوندې سوله وسي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. هغه ویلي پاکستان باید په خپله خاوره کې د وسلوال پټنځایونو له منځه یوسي چې دا به د ده په وینا وسلوال خبرو اترو ته حاضر کړي. پاکستان په وار وار ویلي چې دوی له طالبانو سره مرسته نه کوي. نږدې یوه اونۍ وسوه چې د پاکستان لخوا د تورخم او چمن لارې تړل سوی دی. په لوی شمېر موټرې، لارۍ او خلک د پولې دواړو خواو ته ایسار دی. دا لږ وروسته ده چې په پاکستان کې یو شمېر بریدونه وسو او پاکستان تور پورې کړ چې دغه بریدونه هغو وسلوالو کړي دي کوم چې د دوی په وینا په افغانستان کې میشت دي. روس د شام د ولسمشر بشار الاسد له رژیم غوښتي چې د جنیوا د سولې د خبرو پر مهال له بمبارۍ لاس واخلي. دا خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د چهارشنبې په ورځ ناوخته کړې ده. نوموړي ویلي داسې نه ښکاري چې د امن په دې خبرو اترو کې به بریا ترلاسه کړل شي. مشال ریډیو ته غوږ یاست او سمو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. رفعت انجم لوستې دي او لنډې وړاندې کوي.
آج ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې 400 تنګي کچرو کې شوی ځانمرګ برید کې وجل شوی کسانو شمیر اته خودلې شي. په دغه پیښه کې 2 کسان زخمیان دي. ادارې وایي چې د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه 3 ځانمرګ حمله کوونکي د پټو د لارې کچرو تر ادن شو. دوه حمله کوونکو لاسي بم را لړکو او ورسره هوایی ډزې شروع کړې او دریم د سیشن کورټ عمارت تر ادن کېدو کوشش وکړو. پسې کې چې تقریبا شل منټو پورې مقابله جاری وه. ادارې په وینا تنګي کچرو نه پس د پیښور په شمول د بیلابیل علاقو سکیورټي سخت کړې شو او په پیښور کې ځای پر ځای ناکې ولګولې شوې. ادارې زیاتوي چې پتنګ کې د ترهګرې حمله په داسې وخت کې وشوه چې په ملک کې پرله پسې د ترهګرې پیښو له وجې امنیتي ګامونه کلک کړي شوي دي، خو بیا هم د دې نه باوجود د حمله کوونکو تر خپل هدف رسیدل ډېر سوالونه راپورته کوي، په کوم چې بیا د نظر اچولو ضرورت دی. ادارې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر قمر جاوید باجوا ویلي دي چې پاکستان په ملک کې د هند لخوا په ترهګرې خورولو ارادو نه خبر دی. داسې چې واضح ثبوت هند جاسوس کلبوشن یادیو گرفتاری ده او د هند سره سره د افغانستان هم د پاکستان خلاف بیانونه راځي. اداري اخر کې وایي چې د حالاتو تقاضا دا ده چې سیاسي ګوندونه د خپل ګوندز او سیاسي اختلافات ختم کړي او نړیواله ورورولي دي د هند د ارادو نه خبر کړي او د خپل ګوند کارکونکو د امنیت په حلزر کې د برخه اخیستو پابند کړي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک معاشي ثبات او د ترکه رجحان د رواني ترهګرې له وجې متاثر کېدل یو فطري خبره ده، خو بیا هم 13 ورځ د سټاک اکسچینج سل انډکس یو ځل بیا د 500 حد نه اوړېدل د دې خبرې علامت دی چې د اقتصادي بهترۍ لپاره تیر درې کالو کې کوټلې ګامونو کامی معیشت مضبوط کړي. ادارې وایي چې د مثبت صورتحال یو لویه مهمه وجه دا هم ده چې د سی پیک منصوبې د وجې پاکستان پر راتلونکي د نړیوال تجارت مرکز جوړېدونکی دی او هم د دې له وجې نړیوالې معاشي ادارې د سرمایه کارۍ لپاره د هند او چین نه زیات پاکستان بهتره ګرځوي او دا تمه ښکاره کوي چې پاکستان به زر تر زر د امنیت په حالاتو کابو وموندي. ادارې په وینا پلډاټ یو سروې تر مخه پاکستان حکومت په خپلو درې کالو کارکردګۍ کې خواله راوستې، خو د شفافیت ګرافي لا لاندې دی. ادارې زیاتوي چې په ملک کې نړیوال سرمایه کاري نور زیاتولو لپاره د مکمل شفافیت انتظام کول ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت رسپانې په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې د تشدد نوې لړۍ پیلېدو ته کتنه کړې ده. په دې کې تر ټولو خونړۍ برید په سند کې د لال شاه باز کلندر پر مزار ځانمرګې برید و چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل سو او ژوبل سو. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان پخوانی گورنر احمد ایشچی باندې د جنسی تیری تورونو قضیه ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز ملیحه احمد زاده وړاندې کوي.
انډیپندنت رسپانه لیکي په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې د تشدد پیښو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. په دې کې د زیارت په ماښام د سند په سیون کې د لال شاه باز کلندر په مزار ځانمرګي برید شامل دی چې پکې لږ تر لږه نوي کسان وژل شول. د حملې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. رسپانه لیکي تر دغه خونړۍ برید پس د پاکستان پوځ په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه چې د پوځ له ادعاو سره سم په 24 غنټو کې تر سلو زیات مشکوک وسلوال ووژل شول. په دغه کاروایی د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د پاکستان له انتظامی غوښتنه وکړه چې نړیوال قوانین په پام کې وساتي. د تشدد دغه لړۍ لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات لا پسې خراب شوي دي چې پر یو بل تورونه لګوي. پاکستان وای په افغانستان کې وسلوال پټي چې له هغه ځایه بریدونه تنظیموي. بلخوا افغانستان هم ورته تورونه لګوي او وای چې په پاکستان کې وسلوال ډلې پټن ځایونه لري. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي د نهې په ورځ افغان پولیسو او سرتیرو د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم کور خواوشا محاصره کړ. دغه ګام د دوستم د هغو ملګرو د نیولو په لړ کې واخیستل شو چې د هغه سیاسي مخالف احمد ایشچی باندې پر جنسي تیری تورن دي. رسپانډ لیکي د دوستم لخوا د افغان حکومت موقتی واک سنبالولو امکان په اړه غربي سفارتکاران او افغان سیاسي اسټابلیشمنت اندېښنې لري. په عین حال کې دوستم شکایت لري چې ګوښه کړل شوی دی. د رسپانې په خبره د دوستم د ملګرو په گرفتاری کې ځن مخې ته راتلل د قانون عملی کولو په لړ کې د افغانستان ژمنتیا په ازمیخ کې اچوي. رسپانه د دې ترڅنګ د اشرف غنی د ملي یووالي کمزوري حکومت لپاره هم دا یو ازمایش بولي. رسپانه لیکي غربي سفارتکاران دغه کیس نږدې ساري. د تیر کال په دسمبر کې اروپای ټولنې د معاملې د پلټنو غږ وکړ.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د بخش نړیوال سازمان په یو رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د ځینو سیاستوالانو له کبله د بشري حقوقو ادارې تر ګواښونو لاندې کار کوي. د یادې ادارې لخوا زیات شوی چې د ځینو سیاستوالانو د تقسیم پیدا کولو خبرې به خطرناک حالات رامنځته کړي. انیسی اجمل د دې ادارې لیکنه لوستې ده او لنډیز به وړاندې کړي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه د بخښنې نړیوال سازمان په حواله لیکي په نړۍ کې بشري حقوقو ادارې دا هو سیاستوالانو لوجې تر غواخونو لاندې دي چې د خپل سیاسي ځواک پیاوړی کولو لپاره د نسلي او مذهبي اقلیتونو ضد بیانونه ورکوي. په نړۍ کې د بشري حقوقو حالت په نامه د کالنی رپورت په اړه د امنیسټي انټرنیشنل یو مشر سلیل شیټي د چهارشنبې پر ورځ ویلي د تقسیم پیدا کولو خبرې په نړیوالو چارو کې یو خطرناک حالت جوړیږي او دا به نورم د تقسیم ښکاره او خطرناک حالات رامنستکړي. نوموړي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د ترکیې صدر رجب طیب اردغان، د هنګري وزیر اعظم ویکتور اربن او د فلپاین ولسمشر رودریګو ډوټرټي په هغو سیاستوالانو کې یاد کړل چې ځان ته د اسټابلیشمنت ضد وایي او د زیانمنې ایجنډې له لارې خلک له مشکلاتو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په اړه لیکي په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو سره ریاستي او غیر ریاستي عناصر امتیازي سلوک کوي. رپورټ زیاتوي په 2018 کال کې سخت دریزه وسلوالو په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او د سرکاري کارکونکو په ګډون یې عام خلک په نخښه کړ. په پاکستان کې زیاتره کسانو ته د غیر شفافه مقدمو وروستو پانسیانی ورکړل شوي او په دا هیواد کې اوسم د بشري حقوقو کارکونکي او خبریالان د پاکستان امنیتي ادارو وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي په پنجاب صوبه کې د ښځو خوندیتوب په اړه د نوي قانون جوړېدو باوجود هم غیرت په نامه وژنې دوام لري. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په اړه بیا لیکي په دغه هیواد کې له طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو سره د شدیدې جګړې په نتیجه کې د بشري حقوقو خلاف ورزیانې او د تشدد پیښې پراخې شوې دي. د تشدد په پیښو کې په زرګونه عام وګړي بې ځایه شوي او زخمیان شوي دي. راپور زیاتوي د زیاترو عامو وګړو د مرګ ژوبلې ذمهواره وسلوالې ډلې وي، خو بیا حکومت پلوه ځواکونه هم عام ولس وژني او زخمي کوي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي په افغانستان کې د ښځو جنکو ضد تشدد دوام لري او د وسلوالو ډلو لخوا په سرګنده د ښځو په پانسیانو او کوړو وهلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
د بخنی نړیوال سازمان د ایران په اړه لیکي، ایرانی چارواکو د بیان ازادۍ پر امن غونډو او مذهبي عقایدو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. رپورٹ وایي په ایران کې پر حکومت پر امن تنقید کوونکي نیول کیږي او د غیر شفافه مقدمو وروسته بندي کولی شي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي په ایران کې د چارواکو لخوا له قیدیانو سره د بد چلن او د غیر زورول زیات شوي دي. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تیر کال په پاکستان کې د وسلوالو بردونو کم شودل سوی، خو د ورستو کې یو ځل بیا د چاودنو او ځانمرګو حملو سلسله پیل سوی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلی چې پاکستان کې د بی امنۍ پیشور سربیره هم اقتصادي پیشو سربیر هم اقتصاد خراب سوی نه بلکې ښه سوی دی. خو په لیکنه کې پښتنه راپورته سوی ده چې آیا پاکستان به دا پرمختګ وساتي کنه. بشیر ګواښ د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
په دې روسو کې پاکستان یو ځل بیا د وسلوالو بریدونو ښکار دی. دغه ملک په تیره اونۍ کې څو ځل د ترهګرۍ له وجې د خبرونو د سر موضوع وه. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکواله افشین ملاوی لیکي چې پر دې سربیره هم د پاکستان اقتصاد په بد حالت کې نه دی. د لیکوالې په وینا په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونو پیلېدو مخکې تر ډیره وخته پورې پاکستان آرام و چې له وجې اقتصادي وده وکړه. په لیکنه کې د ځینو هغو نړیوالو مالی ادارو ذکر شوی چې پاکستان یې په اقتصادي لحاظ د نړۍ راپورته کیدونکی مارکیټ بللی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې راغلی چې تیر کال پاکستان کې امنیت ښه و، خو داسې ښکاري چې راتلونکي کې به هم د تیرې اونۍ په شان بریدونه وخت په وخت وشي. کله چې اوسنی وزیر اعظم نواز شریف په 2014 کال کې حکومت سنبال کړ، نو دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی سوله ییز جمهوری واک سپارنه وه. افشین ملاوی لیکلی چې د هر هیواد لپاره د منځنۍ کچې اقتصاد لرونکي وګړي ډیر اهمیت لري. په پاکستان کې د یوې اندازې تر مخه د منځنۍ کچې اقتصاد لرونکي وګړي ډیر شوي دي او د نفوس نږدې نیمایي جوړي. دا په دې معنی نه ده چې په دغه ملک کې غربت ختم شوی دی. لیکوال وایي چې لا هم د پاکستان په ډیرو ځایونو کې ډیر بې وزله خلک ژوند کوي. همداراز خراب تعلیمي سیستم او د جهادي ډلو ګواښونه د اقتصاد بهترۍ لپاره ګواښ دی. په مقاله کې راغلی که پاکستان کې د منځنۍ کچې اقتصاد لرونکي ډیر شي، په مالی لحاظ ورسره د خلکو ژوند ځکه ښه شي چې د تجارت او کاروبار موقع به ورسره پراخ شي. همداراز بهرنۍ سرمایه کاری راتګ ته به هم لار برابره شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنه کې ویل شوي چې د دې ټولو ښو نښو سره سره دا اندېښنه لا هم پر ځای ده چې آیا پاکستان کې به بهتره اقتصاد پایداره پاتې شي. د لیکوال په وینا که دغه هیواد له چین سره اقتصادي رهداري پروژې څخه په سمه توګه ګټه اخیستو سره د بجلی کمی پوره کړي او امنیتي حالات ښه وساتي، نو ممکنه ده چې پاکستان د نړۍ په پرمخ روانو اقتصادي هیوادونو کې شمار شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1938 او 15028 کلو هرڅه اوریدل شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه او چاودنې یو ور بیا زیاتې سوي دي، د دې ملک پوځي مشرتابه ټینګار کړی چې پکار ده په افغانستان او پاکستان په ګډه د بدامنۍ مخنیوی وکړي. په دې اکله نور حال درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د تیرې نهې په ورځ د چارسدې ضلع په تنګي تحصیل کې په عدالت او وکیلانو ډله ییز وسلوال برید لږ تر لږه وتنه وجلي او له شلو زیات یې جوبل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د تشدد پیښې یو وار بیا زیاتې شوې او د مخنیوي لپاره یې حکومتي او پوځي چارواکو یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه د ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي چې د پاکستان پوځي مشرتابه وایي په کار دي چې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره افغانستان او پاکستان په ګډه کار وکړي، ځکه چې دواړه هیوادونه د وسلوالو بریدونو او چاودنو ښکار دي. ورسپانا د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه په حواله لیکي نوموړي د امنیت په اړه یو غونډه ته ویلي چې پاکستان او افغانستان په تیر وخت کې هم د وسلوالو خلاف جنگ کې همکاري کړې ده او په کار دي چې په آینده کې هم دا سلسله دوام ولري. ډان ورسپانا لیکي په پاکستان کې د بدامنۍ د ورستیو پیښو له وجې د دې هیواد پوځي مشرتابه قهرېدلې و او په کې د افغانستان خواته د پولې پورې غاړه د وسلوالو خلاف د عملیاتو خبرونه هم مخې ته راغلل. خو د ورسپانې په وینا د پوځي مشرتابه دا اوسنی دریز چې د بدامنۍ خلاف دواړو هیوادونو ته همکاري په کار ده د دې مسلې حقیقي حل ته اشاره کوي، ځکه چې که افغانستان د وسلوالو خلاف جدا او پاکستان جدا تګلاره جوړوي نو د سره بدامنۍ ختمېدل ممکن نخکاری. ورسپانه لیکي چې له افغانستانه دغه هیواد کې د میشتو پاکستانی وسلوالو خلاف د ګامونو پورته کولو پاکستانی غوښتنه حق ده او که افغان او امریکایي ځواکونه د افغانستان په ځینو برخو کې د وسلوالو خلاف اقداماتو کې ناکام وي نو پکار دي چې پاکستان ته د دغو وسلوالو خلاف د کاروایي اجازت ورکړي. خو ورسپانه زیاتوي چې په افغانستان کې میشت د پاکستانی وسلوالو خلاف د پاکستان یو اړخیزه کاروایي به د دواړو هیوادونو تعلقات زیان منکلی چې ګټه به یې نیغ په نیغه وسلوالو ته رسي او په افغانستان او پاکستان کې به بدامنۍ دوام ومومي.
منور شاو امریکایي لیکوال پال اور به نږدې درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې لادرکه سوی وو. د نموړي میرمن جین لارسن مشال راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د میړه د لادرکې دو څخه وروسته یې ژوند ډیر ګران سوی دی. جین لارسن وای باید د میړه نیوونکي ته دې پر حال ورحمیږي او هغه را خوشی کړي. د دغه اویا کلنې امریکایي میرمن چې وای له خوند پرته هیڅوک نه لري د اپیل په اړه د مشال رادیو خبريال داوود خټک ریپورت برابر کړی دی.
دا غږ د اویا کلنې امریکایي ښځې جین لارسن دی چې وایي میړه یې نږدې درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې لادرکه شوې. د لارسن میړه پال اوربی د افغانستان د جګړې په اړه کتاب لیکلو او په همدې غرض په 2014 کې د خوست لاري شمالي وزیرستان ته ورغلی چې د خپل کتاب لپاره مرکې وکړي. د میړه د لادرکۍ په اړه جین لارسن وایي
پال د افغانستان د جګړې په اړه یو نوی کتاب لیکل غوښتل او د 2014 کال په پیل کې هغه افغانستان او پاکستان ته ولاړ. هغه یو میاشت په کابل او بل په خوست کې تیر کړ او بیا د پولې بلې غاړې شمالي وزیرستان ته ورغی. خو هغه په داسې وخت غلطه ورسید چې د پاکستان په وسط دغه سیمه د وسلوالو نه د پاکولو عملیات پیل کړي وو او همدغه وخت پال اونیول شو.
سلور او یا کلن پال اور بی په افغانستان کې د روسانو ضد جنگ په اړه هولی بلډ یا سپیشل وین نومي کتاب لیکلی وو. نوموړی په مدو مدو په افغانستان کې د وسیدو له عمله روانه پښتو ویل شي. د اور بی میرمن جین لارسن وای د میړه لادرک کې دوه اغه د ډیرو ستونزو سره مخ کړی ده.
زما او پال د واده شپږ دیرش شاوخوا اوه دیرش کاله شوي. موږ بچی نه لرو، زه بالکل یوازې یم، یوازې اوسېږم. زما وروڼه بوډاګان او کمزورې دي او زما له ځایه په لرې سیمو کې اوسېږي. زه په یو 200 کلن پخواني کور کې اوسېږم چې میړه را سره وو، نو د کور حفاظت پې کاوه. خو زما لپاره دا ګران کار دی او د کور حالت مو ډیر خراب دی. ډیر مشکلات لرم. د کور چت اساسي بنیادونه یې په نړېدو دي، اوس خو واوري هم اوري. ځکه څومره همت وکړم خو په یوازې سر دا هر څه کول ما لپاره ګران دي.
د پال اوربی د لادرکۍ په اړه په حکومتي کچ وخت په وخت کوششونه شوي دي. درې اونۍ وړاندې د بیپولي خبریالانو سازمان هم د ښاغلي اوربی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. که څه هم هیڅ یوې وسلوالې ډلې د پال اوربی د نیولو ذمهواري نه ده منلې، خو میرمن لارسن وایي میړه یې حقاني ډلې ځان سره ساتلې دي.
زما په اند چاته چې زه غواړم خپل پیغام ورورسوم هغه سراج حقانی نه، بلکې د هغه مور بیبی ده. او دا ځکه چې زه هم د هغې په عمر یم، دواړه نږدې او یا کلنې یو، له یو شان حالاتو سره مخ یو. زه تمه لرم چې د سراج حقانی مور بیبي به زما په حالت ورحمېږي او خپل زوی ته به ووایي چې زما میړه پال ته اجازت ورکړي چې لږ تر لږه د ریډ کراس یا سرې میاشتې له لارې ما ته خطونه راولیږي.
لیکوال پال اوربی د امریکا د میساچوسټ ریاست اوسیدونکو دی. په مئی 2014 کې د لادرک کېدو وړاندې ښاغلی اوربی اته واره افغانستان ته سفرونه کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاستاو. سم تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام مشالونه وړاندې کوچ کوربای شاهین بنې راي دی.
مشه وردونکو شاهین بنریم او د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار فردوس خان کاکا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د زوی نعیم خان سرغږیږو. نعیم خان او یا کلندې د پېښور پوهنتون په سیاسياتو کې د ماسترې ډیګري اخسته ده. د بادشاہ خان د مبارزې پر وخت د خپل پلار سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی او اوس هم د ثوابې په مانیری کې د خپل پلار نیکه په حجره کې د ځوان کول سره د بادشاہ خان او دغه د ملګرو په مبارزه او قربانو مجلسونه کوي. نعیم خان وایي دغه د پلار د بادشاہ خان سره ډیر عقیدت او اولاد اتم ټولګي طالب علم وو چې د برتانوي واک چارواکو جیل ته چولې وو. هم دغه پیښې هغه د بادشاہ خان فکر او فلسفې ته نور هم نږدې کړ او بیا یې د خپل ژوند لویه موده د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره د مبارزې نه زار کړه.
خپل سیاسي ژوند کې په هغه پکیریر کې هغه د ټولو نه زیات په لایټو د پاکستان جوړېدو په وخت کې دا ډېر زیات خلک دین دا چې انګوان دی وجل خدای خدمتګاران دی وجل زمما وارث فکر پکې اجرتیان راولېدل آ چې په لار راتلو نو زما وارث سره ته غلمو په خیر علي هغه به هر چا ته غلمې وي یقیني چای در باندې څوم نو په خوا خوا چا جوش کې بچای وا په ټانټو په پخیدا او په سپیا کو پخیدا نو غوخي واغه سره هغه کې دې ته پلو دو اچھا یو لاراو نه چا جوش کې چای پی اوس کولا دا اجرتیان تر دې ځای نه روان چې نه کنه تاسو کې تر دې ته کې کوکو شوګ دې نه غل یو تیزه تابانی چا اوس کولم دا کوکو کنه ان دې لاړ او غفلولې واپس خو دې پیښې ورکړي او ته چې مونږ داسې انسان نه وژنو.
فردوس خان کاکا ته به خپل خلکو د مینې نه کوکو ویل او د هغه به ډیر احترام کاوه. هغه نه یوازې دا چې د بادشاہ خان په فکر او فلسفه پوه وو بلکې د دغه ټولو اصول په خپل ژوند کې عملی کړی هم. نعیم خان وایي پلاری ټول عمر د زغم او برداشت تبلیغ کړی دی.
دغه دوران کې او خو دله پرب او سرګرزه خپل خدای کې مددګار ګارد پروډکټ نه پاله چا وته وی چې کوکو دا سړي ته مونږ مانیار او خیاجي ته مونږ ځان زور وري راځه چې له غونډه دې موږ زور وشو کنه هغه ته نه بچي دی زمه ته چا زور ورم او نه ته کم زور يم چې زور ور چې په هر چا ضرور شي ضرور شي هر ځا ته راځي چې دوم کم زور شي نوران کم زور کول نه غواړم نه ځکه زه زور ور کېږم نه پنځه سړي ښکار دغه د مرګ وشو نن هم چېرې کلي کې راشي او لږ ایج سړي وي نو دغه د محفل او دغه هغه خبرې چې نن کې نه اقوال هم لویه خبره خو به نه کوم خو اقوال کې نه جوړ شوي دی خلک یو بل سره کوکو به فلاني ته دی بیا هغه مبارزې تر دې حده پورې شروع کړي په هغه هغه کې نه ورته بچي یادو نه ورته کور یادو نه ورته زنانه یادې.
فردوس خان کاکا د خدای خدمتګارو په هغه سترو مشرانو کې شمیر لیکيږي چې د خپل مبارزې په لار کې خپل هر څه قربان کړي وو. نعیم خان وایي پلارې د خپل مبارزې لکبلا وډمبې د برتانوي واک او بیا د پاکستان جوړېدو وروسته د ملک په بلابل جلونو کې د خپل ژوند ولس کالا او شپږ میاشتې تیرې کړې دي.
یو په ګرده کمره وه نو شام دم به دغه کولف کړې وه بنده کړې به وه حکومت یې وخت زمونږ یو دوه بسونه او چې دی به په جیل کښې نه به ولاړو په تاڼه کښې او چې دی به راغې نو هغه به یې نیلام کړه نو دا یو ډېر لوی داستان دی د دغه د پورې او اوولس کاله او شپږ میاشتې تاریخي جیل هغه تېر کړی دا ډېر لوی ټایم دی
د بچا خان د نور ملګرو په شان فردوس خان کاکا هم د حکومت د کرسۍ شوقي نو هغه د خپل خاورې د پاره ازادي غوښته او خپل ولس د علم او پوهې په لار روان لیدل غوښته هم دغه وجه وه چې کله ورته په 1908 کال کې د ګوند لخوا د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړل شو نو د ځان په ځای خپل بل ملګری ور وړاندې کړ نعیم خان دا کیسه صدا سي کوي
چلا الکو نو هغه ټیکټ هغه داسې وکړو چې نه ټیکټ نه اخلم پخوا داسې وکړې خو دې خدمت جار وکړي چې ټوله نه اخیستل هغه ټیکټ هغه دغسې دا عبدالعزیز خان ته ورکوي اکا عبدالعزیز خان الیکشن وکړو د ریډي نامي ګرامي شخصیت و او هغه شهزاده عبدالکریم له شکست ورکړ زما والد صاحب فردوس خان ته بیا په 1970 کښې دی نو هغه اډوبین نوم د هغه په مقابل کښې چا پیش نه کړ یونانی مسلی دا په حق کې فیصله وشوه او یو نوم پیش شو او هغه دا هغه دا هم یو د ریکارډ خبره ده چې داسې لوی الیکشن به چا نه لیدلی چې زما والد صاحب په بیمارو په کټ کښې وو هغه چاته ګاونډي ته هم د ووټ لرې ویلي بیا د خپل مقابل امیدوار په دوه لوټونه هغه واغسته
نعیم خان وایي کله چې باچا خان د خدای خدمتګار تحریک په لومړي دور کې ثوابۍ ته راتلو نو د هغه پلار ورسره په رسمي توګه ملګری شوی و او د دغه تحریک په لومړنیو مبارزینو کې شمیرل کېده نوموړی زیاتوي پلار به یې د خپل سیاسي فکر په لاره کې د هر چا نه وړومبۍ جیل ته ته او تر ټولو وروستو به بهر راوته
باچا خان په لومړني ځل کښې کله ثوابۍ ته راته نو په سالم ثوابۍ ذله کښې یو سړی چې د ادینا شهزاده خورشید نوم یې هغه رشي وکړی و دغه وخت کښې باچا خان تحریک چا نه پېژني چې باچا خان تحریک څه څه دی او کله چې په 1939 کښې راته نو زما والد صاحب د هغه بیا ملګری شو او د هغه د باچا خان پاتیکاب کښې زما دوند او جدوجهد کښې هم ښه ذکر شوی دی بل احمد کاکا چې پم په خدای خدمت دا یو کتاب لیکلی دی په هغې کښې هم زما د والد صاحب ذکر شوی دی دکه وخت یې 1939 کښې خدای خدمتګار په ابتدایي دور کښې و او په 1930 کښې دا ښه برابر فل بلوم کښې شو 1934 کښې خدای خدمتګار تحریک چې دی دا بیا بالکل په پیټ ته ورسېده
فردوس خان کاکا د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې وروستو په دواړو دورونو کې په بند محکوم شوی دی ډېرې سختۍ زغملې دي خو د هغه سره د هغه په کورنۍ او بال بچ هم ډېر تکلیفونه تیر شوي دي فردوس خان کاکا به د ژوند په آخري دوره کې په خپله حجره کې ناست و د کلي ځوانان او مشران به ترې راټول وو او د هغوی سره به یې په سیاسي او قومي موضوعاتو بحثونه کول نعیم خان وایي د څه مودې لپاره ناروغ و او چې کله وفات شو نو د سیمې په تاریخ کې یوه لویه جنازه شوې وه او باچا خان او ولی خان په خپل لاسو خاورو ته سپارلی وو
بیمار شو تقریبا 10 میاشتې په بولتن یاد شو یو ورځ هغه داسې روان خدای ر وبخښي هغه وخت د اسمبلی سپیکر و راغې ما ته یې وویل انډیان تاسو میډیسن څنګه کړی ما جي میډیسن واخلو دا کوو هغه کوو نو زما والد صاحب ته وکړو چې ته خو انټایټل یې چې تاسو ته هر څه فري وي ما ته یې څه داسې بل کاغذونه را وړه هر څه برابر کړه دوایل یې ښه بد و او حقیقت دا دی چې موږ هغه وخت کښې لږ ډېر د خوارۍ په پوزیشن کښې وو کاغذونه مې تیار کړي دی او چې مې تیار کړي نو څه ومویل اربات چې ده کور راته یې ورشو که نه یې والد صاحب مې درپې دستخط را واله چې زه راغلم بیا بولټن بلاک ته نو والد صاحب ته مې وویل ماجي په دې دستخط دی ما ته یې دا بچې څه زورې دا ستاسو مخکې بل ډېرل اربات صاحب ونه ته خپل را وړه ته انټایټل یې تاسو ته به هر څه کښې دی دا فري مې را ځي یعنی زه څه وکړم ما ته یې نه دا دستخط وکړه نه بچې چې زه دستخط وکړم نو دا به د اسمبلی په ریکارډ باندې را شي چې اسمبلی په ریکارډ را شي به چې فردوس خان خدایي خدمتګاري ډېره پره کړې ده چې اوس لږ وس ورسېدم دې د حکومت که د خپل ځان علاج هم د حکومت په پیسو باندې کوي دا نه کړو چې په کومه را دې سا ورکوه نو موږ فی ورشو پہ لیتے نہیں گئے اتفاق سارا زمین دکلی نا دو کسان راغلی ہوں نہ تاغی زمین پر حالات پوچھو نہ یو چیرے نے ایمبولینس کو نہ پیمنٹ ایمبولینس تو کو ایو چیرے موٹر کو نہ پیمنٹ آگے تو نہ زمین اب باہر خل کو تپا دو دن نہ پتا نہ ہوتی گئی تو سارے ریسن نہ نمبر دے تو دوم رلی ہے درے دوم رلی زتی رے ہماری اسی اتلاری چیرے ایمبولینس پیسی وسارے مستری
اوردن کو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد د ادمی تشدد د تحریک د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان
دا مشال ریډیو دا